سحر اته بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د دې خبرونې په راپورونه کوي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وای چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډله ییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دي افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوې دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په دزو لشته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته یې د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوې قضیې ثبت کړي. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه شوي. په دې حساب په هرو درویشتو ثانیو کې یو ایرانی په کورونا وایرس اخته سوی او په هرو وو دقیقو کې یو تن مړ سوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو وار بیا زیاته سوې او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټول ټال تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نو اعلان کړي، هر ډالر په 2,200,000 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,500,000 ریالو معادل و. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته یې کار کوه، پرون د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دواړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات سوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15 ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وې. نن جمعه ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 2. سرچینې وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لانجمن مسایل تر ډیره حل شوي. په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوې
چې موږ وزور کوو تر څو د سولې خبرې چې روانې دي ترسره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاره دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لویه ستونزه د ایران له ملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی خبرونه د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجندا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دی راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پات رسیدو لپاره پر دواړو خواو ژغ وکړ چې په دې نیت ته خبرې نه کوي چې د یو بل دشمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېني د مذاکرې لپاره دوی دې په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناس دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرسته ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. شاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل بولي، ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سنه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي، او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هماغسې حل شوې ده.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې د فقه مسئله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقې د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکه چپلاو غړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
ومو اوریدل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای ته رسېدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ښکېل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دي ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستوی خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي.
خبر جنگ روان دے جنگ نو رس منگ جنگ نہ گڑی جنگ افغانستان کے پخال کو تپل شو دے دا جنگ منگ نہ دے دا جنگ پردوی دے دا دسیسی دی چمنگ تو جڑی شوی دی اے سولے پو نوم سرا منگی وا قربانی کو دا هم د جنگ خېلو دواړو او اڑخونو ته دغه مونږ لکه یونو نوتی په قسم ته چې مونږ وزر کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دي تر سره کیږي تر هغه پورې به جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستي خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سولې نوي د دوی ژوند نشي خوند کېدلی.
باید سوله رشي که چېرته سوله رونه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله رولا سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوستي مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا پرمې وي خوستواري ول د سولې لپاره د خزي نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
خزه او ځوانان هم باید مدار کې ګډون ولري، او بل چې دا و چې هغه کسان چې په جګړه کې خپل دی هغه د لوسه باید عام وګړو ته ځان ولرسيږي.
د ګلالی پرمې یو بل مدني فعال وای د ټولو خوستې خزو یوازینی غوښتنه سوله ده. ګلالی زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړول تر سره شي دوی د تبرک په نیت په سر قربانی
کړه. د خوستو مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي، ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل اساس ته ورسېږي. نو د دې په پام مو د خپلې ټولنې لپاره یو
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر 2مه د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیږ ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. ګاندي سیاسي اهداف ته د رسېدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د دې وینا در په راپور کې.
له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هره ورځ د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست هر وخت گاندی، هر وخت پاچا خان، نیلسن مندلا او نور خلکو هم دا سیاست تایید کرده او دا سیاست تطبیق کرده. عدم خشونت ما پا فکر ده هر سوک نه آغازه جی او سلوکه جی. هر سوک باید پا ده او پایجی چه ده خلق و روحی و روانی حالت باید خشونت نجده نشی. مونگ رو تاسو بینو چه اندوستان دا سیاست تطبیق کرده او اوز ده ټول نړۍ لمړنۍ دیموکراسي هیواد دی.
د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1948 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت رهبر مهاتما ګاندي د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2001 کال د جون په 15مه د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولای شول چې په 1947 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیز مبارزې شامل دي. د مهاتما ګاندي د مبارزې کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندي د طرز پر بنسټ د خلکو راټولېدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشي مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپلو مبارزو کې له مهاتما ګاندي الهام اخیستی و. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او که نه؟ سیاسي کارپوه بریارز وایي
له دې کبله چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او د هغه څنګ ته ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هیله من یم چې په راتلونکي کال کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت شه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه د حکومت په غاړه کې دی او څه په مخالفینو کې دی. دا د چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کېښول سي، د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته سوی دی او هر کورنۍ د دې څخه داغلیدلې دي.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې یوه ټولنه کې ماشومان وزی کېږي او بیا تر څلوېښت کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیفه کېږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
اغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې لعنده په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالي شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دی جیدا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی، اوس سربندي افغان دولت یو اساسي او بنسټیزه ودانی جوړه کړې چې هر ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر دویمه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي. په پښتنو کې فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروان یې وموندل. ارواښاد باچا خان په 1983 کال د جنورۍ په 6مه نیټه په پېښور کې وفات شوی و. او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاره دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بالخصوص د ننګرهار ځوانان خوشبخته نه ده د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دي او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کره کتونکی او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل و او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایلې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
حمدالله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکې نه د فرنګیانو په وخت کې هماغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې، د چا سره هم جنګ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و، ټوپکې به یې هم لرلې، ډېر امکانات به ورسره وو، هغه کولی شو په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادېږي، بحث ایجادېږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کېږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کېږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې دغه ځوان نسل او همدارنګه د دې منطقې اوسیدونکي باید د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لاره د تعقیب کړي او دا لاره اوس عمل کې ثابته سوه چې دا د انسانیت لاره ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر دویمه نیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکښ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه یو تاریخي موضوع راخستې ده. دا خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکي چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتورۍ خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېږدوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلوماټ لیکي له 1938 تر 1942 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یوه مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1938 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلي وو لومړی یووه او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1978 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1979 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل او په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی. بیا د بریا یو په ټپه ولاړ حالت رامنځته شوی دی. درېیم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووځي، او څلورم ټکی یې دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغړې شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ستارز اینډ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یوه روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته یې ژبه ورڅه کوله او سلام مشورې یې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویاند ریچارډ اوسیال ستارز اینډ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره وو چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ یې چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینډ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سمیو بهرنی مسله سیړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پیراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنې ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو پیراخ کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. لیسمت سروانه نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید شنکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. ښاغلی شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هېواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې په نښه کړي وو اووه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 23 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک وي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کردستان د کورواکي سیمې پر هغې اډې ګنډ راکټونه ولګېدل چې د ایران د کردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق کې یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسائل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډله ایز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان دولت د ناګورنو قرابخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته سوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته یې کار کاوه پرون د ناګورنو قرابخ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر غمخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیرېدو سره سختېږي او دوی اړ دي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزي برنامې تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه که ویچه د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالی کې زده کوونکو ته د تیاری برنامه پلیکی. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطرافو کې امنیت خراب ده. زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی. خو معرف باید د دې لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هغلته دوی ته مدګي وړاندې کړي او دوی هم مایوس نه شي او ځکه چې دوی هم د هیواد یو برخه ګڼل کېږي باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښت عالی لیسې دی سم ټولګي زده کوونکي بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلدتیا برنامه پلي کوي.
د تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنی کدی وخت سي د ریاضي پاړه د فزیک پاړه د نور مزمنو پاړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکی ستونزې ډېر زیاتې وکي یا کوټ په سامان ډولونه لري، سیا د نور ډېر ستونزې لري. نو موږ د معرف ریاست څخه موږ وکي سو د تقریبا د یول سکول کې زپ د مکتب کې مکتب کې مو دا سچونه لیدل چې د یا متګر غولوي موږ ته هدایت کړی چې دا په پټو سترګو مرون کړیو.
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوه نیوه کړه ده چې دا برنامه تر ډیره مادي موخو لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دا نیوه کې سمینه بولیا وایي چې
هر کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات ده چې نه تنها د خوست څخه نور ولایتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي ډېر شاګردان تقریبا 15-20 نفر بشو خو فقط د ټې پوهنځي ته کم نفشې دي. زه دغه ټول کریډیټ یې هغو کورسونو ته ورکوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردون رغولې دي، درس ورته لای ده.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پلي کېدو له لارې هغوی د دې جوګه کړي چې د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره پیدا کړي.
د پوهنې ریاست به په 1400 تعلیمي کال کې ځانګړي ښوونیزې برنامې تر کال لاندې ونیسي چې موږ وکولای شو ټول غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابرۍ کېدو فرصتونه برابر کو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنې ازموینه کې چې د اګوست په 15مه شپږمه او اومه د درې ورځو لپاره واخیستل شوه د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د 12 ټولګیو 15109 اتیا فارغانو پکې ګډون کړی و. د خوست په 470 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,10,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا یې ښوونیزې چارې پر مخ بیول کیږي.
Mm-hmm.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیون کوچنیان لزدکرو به پرخېدي چې 80% انجونې دي دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نه ځي د دولتي خوانځي اوس زدکونکو انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوښي دي
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دوی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي
کې به خوونکو لخپل زدکونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي
چې کله د معلومانو بد رویه میادیږي زیس نه وړم مکتب ته لاړ شم
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خوونکو باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کوونکو ته په مهرباني زده کړی ورکړي
خو خوونکو دغه د چ باید د کوونکو سره اړیکه او رابطې د محبت او د مینې نوي
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته ځواب ومومو وګمی جبرخی لنجونو د کوونکو سره د خزینه خوونکو د ناسم چلند په اړه راپور جوړ کړی د خبرونه په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې د وزکون کې په غږ پیلېږي
زه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی مخ خپل لاس پورته کړ د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو زموږ اقتصاد ډیر ضعیف و او مور می د لامې نه ډیر یو زاړه بوتان را تاخیست و چې یم نو خوانځي ته لاړ شم او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو جلې یې سلیقه نه لیدا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چې زما تشریح ته غوږ ونیسي زی بیرته کینولم کله چې د خطر زما یادیږي ز ډیره خفه کیږم
تاسو د فرشتي خبري واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغ شوې ده هغه وایي د خوندزي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته وکړي خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ به يم زه به وهلو نه پریښودم کله به سی زه مکتب ته ولاړم نو د ما به بیخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړه سم زړه مې داسې له مکتبه تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لیږلمه
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر خوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي خو بل لور ته د مسلکي او خزینه خوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 ولایتونو څخه د خزینه خوونکو شمیر ایوازي 40% ده د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغپلون جنو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوونکې نه لري د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د جنو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیزو محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي کبله انجونې لزده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغوی خوندې ته لاړې شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي ځکه د دې ادارې د راپور په اساس یوازې 48% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلند څخه شکایت کوي اکثره ځوان انجونې د خپل خوونکو څخه خوښي نه دي په ځانګړې توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولي د تیرو 18 کلونو په اوګدو کې د پوهنې وزارت تل د خوونکو د روزنې په هدف د لندمحاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده د دې ترڅنګ نورو غیر دولتي ادارو هم د خوونکو د مسلکي توب لپاره روزنې روزنیز کارونه کړی دي، خو بیا هم ولی خوونکی لزده کوونکو سره لسخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چی د لیسې د دوري خوونکی ده وای لزده کوونکو جنو سره یې چلند ناسم نه دي، خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار زکه دی چې زده کوونکی سم روزی.
عام اصطلاح باندې یو مطلب موږ لرو چې ډب نه وي ادب نه وي. که چیرې موږ په ځکهونکو ته په نرمه لهجه باندې وایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراعات کړئ، داسې وکړئ، اسې وکړئ، سبا ته به هغوی په ډېر فیشن او په ډېر زیات په بد حالت باندې راشي، توجه به ونه کړي. مګر که چیرې له دغه شاګردانو سره په غصې باندې مخکې لاړ شو، دا شاګردان به بالکل په صحیح یونیفورم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس به ښه ووایي او ښه به توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو، نه به درس وي، نه به یونیفورم وي، بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشنو او داسې نورو سره نه کار اخلي چې بیا دا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډېر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو، تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو، د پلین په مراتبولو باندې پوکړو، د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي، شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خوونکو خپل هیله داسې سرګندوي:
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید انجونی دونه ونزوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لخپل زده کوونکو سره په مهربانه چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسولیت په خټوګه تر سره کړي. رازقه اتل چې یو مسلکی خوونکې ده، د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي:
عموما داسې شاګردان نرم چې عمرونه یې زیات دي، زه چې کله دوی ته درس ورکوم مغواړم چې دوی تشویق کړم، نو زه ډېره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
ښوونځی په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څانګه فعالیت کوي او له دولسم فارغ شوي ښوونکي جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسایل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزل لامل وګرځي. په دوه کې اول دا ده چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظ تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو که تر سره کیوی منشای چه ده او چه ډول دغه مهار او کنترول کی.
که چیر تاز ده کون که پا خونزیو که لناسم چلند سره مخامخ کیگی، باید خپلی ستونزی چا تا ببایی. دا سی سوکشتا چی ده دوی ستونزی ور حل کری. دا زوابون با ده پوهن وزارت لابایان ده نوریه نهزت نواورو.
ده پوهن قانون پا نهدیر شو با ماده که ویل سویده چه دیز ده کون که آزار و عذیت کچیر ده غویده اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي. کچیر یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په دوه کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشه ایم ده هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره دا ده چې زموږ یو سنفی ډیره غریبه وه. د دې کالي ډیر شکېدلي وو چې څو ځای دې ګډلي وو، خو استاد ته دا نه شیله چې ډیر په زغر دی. ورته وویل چې دا ستا کالي شکېدلي دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګه تارو دي ګنډلي.
از منو هدیه ده تک کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نا دیرخا خاطر لرم او هغوی دیر مهربان دی او موک سرا خاچلند کوی.
یو شمیر زدکون که لخپلو زینو خونکو گیلی کوی چی ده دوی پا خبره ور سرا ناسم چلند کوی. دا چی ولی اکثر از زدکون که دخپلو زینو خونکو پر چلند نیوکی کوی او ده دغی ستونزی دلمنزورلو لپارا باید سوک رل شی. دا با پا دغ مرکه که واوری چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټرې ممتاز یوسف زئی سره کړې ده.
اغلی یوسف زئی، کب سر کې دا راته ووایاست چې د ښوونکي د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یوه ښوونکي باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي؟
کله چې دوی په صنف کې داخلیږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم مونږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې مونږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې دا ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینه ته او محبت ته دوی ضرورت لري، او یو خوا خو د وطن له خوانه دوی مایوسه دي، او بل د خپل د خون کې طرف نه چې دوی مایوسه شي دوی شوق او مینه او محبت کمیږي. او غوښتنه مو دا ده چې دوی داسې زمینه سازي د خپل خون کې او د زده کوونکو په منځ کې دومره اعتماد باید شي دا زده کوونکي وکوي چې خپل سوال او جواب دې دوستانه خپل خون کې سره حل مطلب کې. او متاسفانه موږ خون کې کله چې خپل صنف ته داخليږي او دومره بدرفتاری او بد سلوکي کوي چې هیڅ کله دی نشي کوی چې حتی خپل د درس موضوع هم خپل ښوونکي سره شریکوی نشي چې یو سوال او جواب وکړي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي له خپل ښوونکو نه بدې خاطرې ونه لري؟
مونگا کوای شد دو واریان پا نظر نیسو. یو واریان مداده چه مونگا خونک لپاره سیمینار نباید دایر شی او دوی لپاره لارخون نباید توشی چه دوی اخپل میتودون او اخپل برخورد او کرکترون نباید چنج کی. او دوام واریان مداده چه دا زدکون که کوای شی چه 15% پا خپل سنف که دوی باید سام واخلی او ترسو ها کوای شی چه ده خپل ده زدکون که طرف نه دوی ته باید لارخونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمه نړۍ د خبرونه درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم. قدر
قدرمنه دوستانو د مادیات او شتمنۍ ارزښت او زکړې شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثره اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستونی دښمن ګڼل شوی دی، اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې ژوند سخت کړی دی.
بې پیسګۍ ډېر مشکلات سره مخامخ کړې یم، سل مشکله سره. په کور کې خپله مې مریض یم، شکر لرم، زوی مې مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی مې بندي ده. بې پیسګۍ ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلې ده رامنځته سوې، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وای خوندي. اته د شکر ګولۍ مې چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نه سم خوړی، ولې قیمته ده. ټول د بې پیسوګۍ چې مزه جګر خونه کړی یم، او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولرې ښه قدر در کوي، هر څوک دې چې پاس کینوي، چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړې زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی، نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وای او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره ردوي چې ډېره شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
او نه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولرې ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي، د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو هماغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند باندې خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم، نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوې ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې چې درلوده، هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال څه کله زه ښار بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي، هر محفل چې کېږي که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زړه تلی نه سم، وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه زه په هماغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې د ما هستي او دارایي دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم، ارام ژوند مې درلوده، او په ارامه زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه ارامي بیخي د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت نا وخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژوند ډېر راضي دی.
چې دومره پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري، نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپل روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضدار نه یم، د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري، هغه خو تاسو پوهیږي چې څومره ناارامه دي. هغه یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره ستر ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله مونږ ځان آرامه او مسؤون احساسو.
مدني فعاله شازیه بیسا وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسي، د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوی وکړي، نورو ته بخښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو، د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسېږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپل روحي فشار لاندې اوسېږي او خیر نورو ته هم ونه رسېږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسېږي نه برخمن.
د نوموړې په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم و سدین که خوشبختی پدی مانا که اوستانی شرک بوری که چیرا پیسی نوی ها قدفونه چه منگه لرو نوشی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنو هر که پا پیسونی که ولی زده مخالفه ولی که منگه درس وای مقه ابتدانه که شروع که پانتون ده مکتب ده بیا که چه مثلا روست پورست لقاضی ها زیادی یوس ماستری بس اوست مطره ده زیاد ده اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چر خیلی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي. موږ خوشبختی کوو په سوله کې وي، پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو. خوشحالي په پیسو، په جایداد او په دارایۍ کې نه ده. خوشحالي د هر انسان خپله مربوط کېږي، نه پیسو، شتمنۍ او جایداد او دارایۍ پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپوه محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري. د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري. په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې د انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخره خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی، دای دا احساس وکي سي یاره نو خو ډیره بهترین ورځ ده. سار له خوبه را پاس یو وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، دغه ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي. په هر څه کې بدې نیمه خوا لټوي، بد خوا بلټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټول نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه. دا ولي؟ ځکه موږ عادت سوي هم داسې یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره دې نظرو سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختی یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقي نه وکړ، موږ پیسې درلودې د غمونه به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبره ده چې د ټول بدبختی لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، په ډول نظرونه سپه دنیا کې په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لار کوي. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري، لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادت چې دي هغه د پیسېدارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لرې. مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودلو نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوې.
څنګه کولای شو چې په لږو پیسو خوشاله ژوند
ولرو
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړي چې په انسان پورې اړه لري په کوم پیسو باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سوې سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانی کو او کوم قانی نه وو او همیشه د تشويش را سره وي سی ولا ما سره کمی پیسې دي نو هغه وخت مو خوشاله کیدای نه سوې او کله مو خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي او سی ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاس ته نه سوی راوړي نو انسان باید په هر حال کې شکرګزار وي او بل اخره قانی وو سی تر څو خوشاله ژوند ولري خوشاله ژوند بیرته دی لپاره سی ذهن سالم وي هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولای شي
اوریدونکو لخبرونی مو څه د کړل آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات خپل نظریات را سره شریک کړئ د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا تر بیا ښه وخت ولرئ